دی راډیو یو به پرې رسنۍ و چې د خزو له حقوقو دفاع کوله او د خزو تر څنګ و د افغان میرمنو او د افغان خزینه مبارزینو او اتلانو غږ شو. دا رسنۍ و توانېدو چې نړۍ ته د دوی غږ لپاره یو لاړه شي. موږ له ازادي راډیو څخه مننه کوو چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. دوی په سختو حالاتو کې په بېلابېلو لارو مبارزه کوي څو د افغانستان ټولو خلکو غږ شي.
د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي په افغانستان کې د اطلاعاتو په برخه کې د ازادي راډیو فعالیتونه مهم بولي. هغه وایي
فعالیت های رادیو ازادي من هيڅ
د یو نړیوال رسنیز بنسټ په توګه د ازادي راډیو فعالیتونه په دوه لسیزو کې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د رسنیو د فعالیتونو په بنسټ کولو کې مهم دي او توانېدل چې د ټولنیز باور په ترلاسه کولو سره په افغانستان کې یو مناسب ځای پیدا کړي. موږ هیله لرو چې ازادي راډیو اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د خو په څیر په اغیزمنه توګه تمام شي.
ښاغلی لطفي وایي هیله لري چې د طالبان حکومت به د یو اساسي او قانوني میکانیزم له مخې په افغانستان کې پر ملي او نړیوالو رسنیو بندیزونه لري کړي او رسنیو ته به د فعالیت اجازه ورکړي. د طالبان حکومت د ازادي راډیو د خپرونو د بندیدو دوه نیمې میاشتې وروسته د ازادي راډیو پر ویبپاڼو بندیزونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او اورېدونکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شول. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هغه مهال د ازادي راډیو د ویبپاڼو د تړلو خبره رد کړه، خو هغه مهال د ازاد اروپا ازادي راډیو عمومي مسؤلینو د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وه چې په هره ممکنه لاره به په افغانستان کې د دې راډیو اورېدونکو ته خپرونې او معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه، غږیز او ویډیوي خپرونې په دریو پښتو ژبو د راډیو سربیره په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، انستاګرام او اکسپانو کې هم خپریږي. افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی او د ازادي راډیو خبریالان ازادو رسنیو ته د ژمنتیا له امله خپل وروستۍ بیه پرې کوي. په 2013 کال کې د ازادي راډیو درې خبریالان محرم درانی، عباد الله حنانزی او سباون کاکړ په کابل کې په وزان مرګ بریټ کې ووژل شول او په 2020 کال کې په هلمند کې د دې رادیو سیمیز خبریال محمد الیاس دایی د په موټر پسې د نخلول شوې ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ازادي اروپا ازادي رادیو یو خپلواک خبری سازمان دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس او د نړیوالو رسنیو لپاره د متحده ایالاتونو د اژانس یا یو اس ای جی ایم لخوا ملاتړ کیږي او په درویشتو هیوادونو کې په وویشتو ژبو خپرونې لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د هم په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی.
ازادۍ رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم
د اجل نیټه چې راشي نه بدلیږي، مرګای نه کوي و چاته انتظار.
د شاعر، لیکوال او قاری برکت الله سلیم د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه به په خپرونه کې واوري. په دې ادبي مجله کې د شعر لنګ نقد او ورسره شعر لرو.
ښایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایي باڼه دې چار په تار شمېرلې.
راتلونکې یک شنبه فیسبوک شل کلن کیږي. افغانان له لویه سره خواله رسنۍ څرنګه کاروي؟
اکثره د فیسبوک کاروي، مثلا نورې
ټولنیز ثبات لمنځته تاګ ذهني اختلالات را
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپله عقده خلاصه کړي ځان تخلیه.
د خواله رسنیو له لارې یو شمېر ځوانان په غزنی کې تمثیلي ټوټې خپروي. لیکوال او شاعر برکت الله سلیم روانه اونې یک شنبه په کابل کې د نادر خان په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. برکت الله سلیم د شنبه په ورځ وفات شو. د شپې ته کال مخکې د لوړو زده کړو لپاره مصر ته ولاړ. هلته یې د شپږ کلونو په موده کې د قرآن کریم د حفظ او تجوید تر څنګ تفسیر، حدیث او فقه ولوستل. په افغانستان کې د یوه خورا منلي قاري په صفت هغه څوک و چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د یوازینۍ راډیو پیلامه د پقرات کده.
ولا تنخافون انكم غږ چې د تل لپاره خاموش و. قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څیره وه، د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو شمیر زده کوونکي د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و، ازادي راډیو ته یې وویل:
ډیره خوشینه یم له دې کابله چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سور کو. دا یو ډیره غټه ضایعه د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره، ځکه زه د دې یو شاګرد یم.
د غشان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمان الله سادات ازادي راډیو ته وویل:
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلي ول. د غیر جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چې موږ اوردل ډیر زیات به تینه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشه ډیره لویه ضایع ده او نه جبرانیدونکې ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد راډیو ټلویزیون به ژوندۍ خبرونې هم وړاندې کولې. هغه ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو:
د ملی رادیو سره لایف پروگرام لرم، دولس بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولادت څه مشکل دی. خیر خدا، پروگرام یو ساعت وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکعت قوت راکې نو چې زه دوهم رکعت وکړای شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملی راډیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي راډیوګانو سهارنۍ خبرونې د هغه په تلاوت پیلې دي، په زلونې نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړو چې په ډېرې هغو کې لومړي مقامونه هم ترلاسه کړي وو. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګې او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډېرې چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
برکت الله سلیم په سعودي عربستان، هند، مصر، ماليزيا، بنگلاديش، انډونيزيا، ایران او متحده عربي اماراتو کې د قران کریم په لاسو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او په ټولو کې لومړی مقام ګټلی وو. برکت الله سلیم د زیور تلاوت او برکت تجوید په نوم کتابونه لیکلي دي او په پښتو او دري د برکت الباری په نوم کتاب تالیف کړی او چاپ کړی دی. د ویل چې دیارلس کتابونه یې لیکلي دي چې ځینې یې په مدرسو او دارالحفاظونو کې تدریسي شي. د برکت الله سلیم د ناکامه مینه په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې ده. همدارس د دردونه او فریادونه او نیمګړې مینه په نوم شعري ټولګې نشتې لس کاله مخکې په کابل کې چاپ شوې. د خدای بخښلی سلیم یو شعر چې کلونه مخکې سب کړی وو:
کله بلنا اخلاص واړی اخلاص وکړه، یو ورځ به ضرور راشي په کار، کعزت غواړی د نور په خدمت شه، نور به واړی شي وتا ته خدمتګار، خپل عمل د لارې مل دی که پوهېږې، بل څوک نشي اخستی له چا نه بار، که مؤمن یې په ریا عبادت مه کړه، نه قبلېږي بندګي د ریاکار، ستا په زړه به وي یو څه بل څه به وشي، په دې ژوند باندې ښه نه دی اعتبار، د اجل نیټه چې راشي نه بدلېږي، مرګی نه کوي و چا ته انتظار، نه به شپه او ورځ واقع په یو حالت شي، نه به طول شي د مثقال سره خروار، کوم جاهل چې و عالم ته هدایت کا، لکه زوی چې وي پیدا مخکې له پلار، برکت سلیم ته دومره نصیحت و دا یې بس دی که پوهېږي په گفتار.
قاری برکت الله سلیم یو وخت د کابل طب پوهنتون کې د تفسیر، حدیث، تجوید او ثقافت استاد و. د داود خان د جمهوریت په وروستي کال د کابل په مرکزی دارالحفاظ کې استادی پیل کړه. یو وخت د حج، ارشاد او اوقافو په وزارت کې د قاریانو د انسجام مشر و. دغه دنده یې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم لرله او پخواني ولسمشر اشرف غني د عمر تر پایه په حج او اوقافو وزارت کې د سلاکار په توګه د هغه د ګمارل کېدو حکم کړی و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه دی او د پینې شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو.
شاعران د تصویرونو په مټ لوستون کې سره حسي تجربه شریکوي. د شعر تصویرونه زموږ حواس پاروي، که څه هم د تصویر له کلمې سره ذهن وار له واره عیني تصویر ته اوړي، خو په شعري تصویرونو کې ممکن 15 سره حواس لیدل، اورېدل، بوی کول، لمس کول او څکل ځای شوي وي، یا یو حس پکې وي، یا هم څو حصه یو ځای پکې راغلي وي. د کره کتونکو په وینا په شعر کې د تصویر ګټه دا ده چې تصویرونه د لوستونکي عاطفه پاروي، او تصویرونه له لوستونکي سره مرسته کوي چې په شعر ښه پوه شي او له شعره ډېر خوند واخلي. د پیروته په نوم د عمان نیازي دا نظم له دوی څخه اورو چې له تصویرونو مالامال دی.
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایي باڼه دې چار په تار شمېرلې، پر خامچکو اننګو دې داسې ایسي لکه تار د زعفرانو سره پیاله کې، ناز دې بیا ختلی بر لکه پیروته. خایستو دوزخ مې غېږه کې نیولی، بېله تا مې څه مرګونې تبه کېږي، پاړه سترګې لکه دوه تورې تڼاکې، وچ رګونه یې په ګاډو کې ښکارېږي، ښایسته اوښکې مې وچې راڅڅېږي. ښایسته زما د چایو په پیاله کې تورې شمې غبر کې ډوبې ډوبې کېږي، مانا دا چې ته راځې نو بل مې څوک دی، ښایسته رګ مې په رګ باندې خوږېږي، ښایسته باران دی سرغه می وری. مازدیګر دی د ویالې لغاړې ناستم، د شاتوت ونه کې ځوړندې مرغۍ دي، باغچه غرقه ده په کیف کې نه ځایېږي، ښایستو رباب مې داسې دی سر کړی چې د نوم واخلمه شرنګ سي وشرنګېږي. ښایستو د نکریزو ونه نه وه، د مستی څانګې تاک تا ورغلی، دا انگورو تر چیلی دا تنگ شوی، سگ با دیری ورنا وچکلم پانی چه دا طولو سوحیلویو دیلا بس شد. خایستو دا ترخو چو جاروگان راولا چه بیا لکی چو لامده بیرا تاییخی، ترخ تیزا تر پغیگا که دا سیوری لکی وپن دا سهرا چه مند وکلی، لکه خوب لکه رویا چې منډه وکړي. ښایستو تو تکی ځاله کې لګیا ده، مثلث نیمه دایره یې ده تمامه، په لمدو خټو یې غاړه ده ککړه، لمر د باغ تر دیوال هسک شو څو څپیا کې، د مرغیو شور مې ټول حواس کاڼه کړل، ښایستو او بچ لپیگی که کبان دی، او کتوت دی دا بیالی لپی تلویگی، لکستنی چا تنبلی وی پکار کی، ولانگی چرخی دی پا پانو دا چنار کی، شمال غگ دی پشپیل کی درومی تیری، شمال غگ دی پشپیل کی درومی تیری.
لانزورګر شاعر عمان نیازی څخه په مننه چې دا شعر په ازادي رادیو مجلې پروګرام لورولای وو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
خواله رسنی او د دې رسنیو کلچر په خواله رسنیو کې یو شمېر افغانانو ل خپل کلچر ابشاړولې، مثلا یو څوک به شکنځلې پکې کوي. په افغان ټولنې کې که څوک لیونی نه وي، پام هزار کې سپکې سپورې نه وایي، که یې ووایي خامخا د لیونی ګمان باندې کوي. دا عام هزار خبره به هم له هوا سره ولاړه شي، او یوازې به هغه کسان ترې خبر شي چې هلته راغونډ شوي وي، او ممکن همدغه کسان یو شمېر نور هم خبر کړي چې پلانی بیخي لیونی شوی دی، داسې سپکې سپورې یې ویلې دي. په فیسبوک او ټویټر کې چې تر نورو خواله رسنیو یې په نړۍ کې ډیر خلک کاروي د سپکو خبرو کول دوی نور ستونزې هم لري. یوې دادا چې هیڅ کله د شکنځلې لمنځ نه ځي. ممکن یو څوک خپل ثبت کړي یا لیکلې خبره ډیلیټ کړي خو اصلې پاتې شي. دوم مشکل دادا چې هغه د عام محضر شکنځل مار به هم د نجونو او میرمنو مخته سپکې سپورې نه ویلې. او په فیسبوک او ټویټر کې چې مثلا څوک بدې خبرې کوي دا ښځې او نجونې هم اوري. علت یې څه دی چې ګڼ افغانان په فیسبوک او ټویټر کې سپک شوي دي درانه نه دي پاتې. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درسره شریک کړم د فیسبوک او ټویټر په اړه لنډ معلومات.
فیسبوک نږدې شل کاله مخکې مارک زوکربرګ له خپلو څلور ملګرو سره جوړ کړ. په پیل کې یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو د هارورډ پوهنتون محصلانو ته ځانګړی شوی و. بیا د شمالي امریکا په هانتونونو خپل کړ او له 2018 کال راهیسې هر هغه څوک چې عمرې تر 14 کلونو کم نه دی کولای شي چې ځان ته فیسبوک جوړ کړي. فیسبوک پروس کال په نړۍ کې دریم ویب سایټ شو چې ډېر کسانی ګوري. د یو راپور له مخې چې پروس کال د مې په میاشت کې خپور شو په افغانستان کې 4,300,000 کسان فیسبوک لري. ټویټر تر فیسبوک دوه کال وروسته یوې ډلې پوهانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې جوړ کړ. په پیل کې به خلکو تر یو سل څلوېښت کلماتو زیات څه پکې نه شو لیکلی. شپږ کاله مخکې د دې الفاظو شمیر زیات شو. په نړۍ کې تر 100 میلیونه ډېر انسانان هره ورځ تر 340 میلیونه ډېر ټویټونه کوي. دوه کاله مخکې ټویټر امریکایي بلیونیر ایلن ماسک واخیست او نوم یې ور بدل کړ. اوس یې ایکس بولی. دا سه کال د احصایې له مخې په افغانستان کې 3,09,000 کسان ایکس پاڼه لري. په نړۍ کې تر ټولو ډېرې ایکس پاڼې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې 95 میلیونه او 3,00,000 ته رسیږي. ورپسې یې په جاپان او دریم په هند کې ډېر خلک کاروي.
کومو کسانو چې فیسبوک، ایکس او نورې پاڼې جوړې کړې دي هدف یې دا یاد کړی دی چې انسان له انزوا راووزي او انسانان سره ملګری شي. خو په افغان ټولنه کې مو خواله رسنۍ په ګڼو مواردو کې سره ویشي، سره بیلوي، بې ځایه بحثونو ته مراکشوي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د افغانانو ترمنځ پر وی موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډېره د ځان ښودلو لپاره کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل ځینې داسې موضوعات دي چې پلټنه غواړي خو که څوک معلومات پکې لري یا نه لري خپل تبصره باندې کوي. بل پلو ارباپوهان وایي د رواني ستونزو له امله یو شمېر کسان چې په افغان ټولنه کې د ذهن د هوسایي لپاره نوري کمی لارې لري تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو موضوعاتو پر سر لفظي شخړې کوي تر څو خپل زړه سپکړي او بړاسي وباسي. جزئیات په دې راپور کې
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه. ټولنیزې رسنۍ چې ډېری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب ښوونځی خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کیږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې عمله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی پټوکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وایي د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوژې ګرځي خو په خبره یو شمېر افغان کاروونکي چې تر ډېره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما نظریات یو رقمي، مثلا که یو شی دا اول نه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا ښه دی یا که بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی. او دا غي یو وجه خدا کېدای شي چې د افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده. اکثره د ټولنیزو رسنیو کاروونکي چې دا فیسبوک کاروي یا مثلا نورې سوشل میډیا پاڼې کاروي خپل ډېر د لیکلو او د نظر څرګندولو وړتیا نه لري. بیا چې هغه څه ولولي زیاتره یا هماغه کاپي کوي، پوسټ کوي، یا هماغه په یو بله بڼه باندې تکراروي، یا هماغه اړخ ته پام کېږي چې هغه بل چا مخکې راسپړلی دی. داسې انتقادي فکر پکې ډېر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو ترڅنګ تر ډېره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هره برخه کې شخړې او جنجالونه کوي او په خبره د دوی د ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه لسونه چې لستونزو سره مخامخ وي
ټولنیز ثبات یې لمنځ ځي او د ټولنیز ثبات لمنځ ته تګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتیږي. په داسې حال کې بیا معمولا داغه ټولنې خلک متلاشي کیږي، یو خو عقدی خوا زیاتیږي، لبلی خوا بد حالات او فکر لا ورګډوډي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه زبیح الله فضلی وای کورنۍ او جګړو، بیوزلې او په یو ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي، ژبنی او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بیلابیلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي رادیو ته ځینې نور لاملونه داسې وشمیرل.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل عقده خلاصه کړي، ځان تخلیه کړي، نو دوی په بعض نشراو لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زموږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر باور کوي، ځکه زموږ د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي. دوی نه پوهیږي چې خپل احساسات څرنګه مدیریت کړي او څرنګه کنټرول کړي، نو دغه باعث د دې کیږي چې دوی ځان په لیکنې باندې، په ویلو باندې، د هرې ممکنې وسیلې په ذریعه باندې ځان تش کړي او تخلیه کړي.
نوموړی وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي، افراطي چلن او بې بنسټه څه لیکلو او ویلو ستونزه هواره شي، اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي کنفرانسونه پر بیلابیلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکس پاڼې چې په نورو هیوادونو کې تر ډیره د معلوماتو رسولو، ټیکنالوژۍ ښودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کیږي، د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډیره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انځورونو خپرولو لپاره مخ ته وړل کیږي. ډیری دا فعالیتونه په مستعارو نمونو او ادرسونو کیږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دی. خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نمونو او ادرسونو ډیر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو تر څنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تمثيل هنر لدیار لسو و پندوسم کال را ورسته چې افغانستان د تلویزیون راخه د خلکو پزرونو لښ ډیر کښیناست. البته تر دې مخکې رادیوي تمثيلي پارچو هم ګڼ مینوال لرل. تمثيل به ظاهري معنی لري، بل معنا یې په هغه کیسه کې نغښتی وي چې کرکټرونو ته پیښیږي. په دغه معنا کې خلکو ته یو پیغام پروت وي. په غزني کې یو شمېر ځوانان نن سبا تمثيلي پارچې جوړوي او د خواله رسنیو له لارې خپروي. دوی وایي هدف یې د خلکو خوشحالي او له دې لارې خلکو ته د یو پیغام رسول دي. مخکې تر دې چې یو بشپړه تمثيلي پارچه تاسو ته خبره کړو، د دې تمثيلونو په اړه او د دوی د هنرمندانو سرګندونی په دې راپور کې سره ور.
په دا وروسته یو کې په غزنی کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثیل او ویډیو کلیپونو جوړول پیل کړی دی. دا دغه تمثیلي ټوټو مومسلان وایي له دغه لارې مخه د خلکو خوشحالول او پوها ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله میل د دغه ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي کومې تمثیلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد پکې نغاړي، چې په هغه کې هم درد وي هم طنز، خو مخه یې خلک خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کول او د هغې اصلاح کول دي.
هېواد باندې مې خوا بده، په ټولنه مې خوا بدېږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هېواد خوا بدېږي. زه خپل خلک هم ځینې وخت کې خندوم، زه لغې خندا نه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم. نو ډرامې ډېر وخت اصلاح لپاره جوړوم.
د تمثيل هنر په ادبي ژانرونو کې ژر راښکون کې او بي ساري ونډه لري. دغه هنر ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت، خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو هم همدا ګڼل کېږي. خلک به خندوي او ژړوي، خو پوهه هم ورکوي. سلیمان راحیل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي ټوټو کې د ټولنې ناخوالې او نادودې مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحیل زیاتوي، زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنې او ویرجنې ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د خلکو په شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو. یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړې وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر بلل کیږي چې وایي دغه ژانر په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبه ولیدي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپل کوم ډراماټیک کلیپونه چې جوړو، له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده ترڅو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه لیکوال، شاعران، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول او د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي. په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوو چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومې ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نو خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو.
اوس خو به شي د دې ناس جای د لا بدل کړی دی، ولی تیر او د پر سوي د پچنګ.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پورې ممثل دی. نو ماوړی ساده خو ډیر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د یو مترقی او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې موخه د افغانانو ژوند مترقی لور ته بیول دی.
موږ د تمثیل دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندام وي.
اخلاقی رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپیڅلتیا، بشري حقوقونه، تعلیم، د ناوړو دودونو مخنیوي، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کیږي. خو دغه ټولو شانو ته لار موندل تر هر څه اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې دغه تمثیلي ټوټو کتلو لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کیدای شي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحیل،
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډیر ښه اخذ وکولای سي.
دا دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندي د زړه له درده، که ژاړي موخه یې د خلکو خوشحاله ول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور ادبیات لکه نقاشي معیاري موسیقي چې زور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثیلي ټوټې دي چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله میل،
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي، موږ په آزادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي، او البته په هغه او دې هغه خپل مخلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
د غزنی ډیری اوسیدونکي چې ساده او نالوستي بلل کېږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په موخه دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوست ټولنې وګړي په ډیره اسانۍ سره وکولی سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان،
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم د سید موږ اصلي هدف او ارمان به متسي تل مو د ټولنې دردونو ناخوالو را څرګندولو لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولای او نه سپمو.
دا چې ډیری دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لا غوړېدو او په ټولنه کې د مثبت فکر د غوړېدو په هیله خالي ځلی کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویلیا او بې له پیسو اخیستلو ملاتړلې. ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دې له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر لالهند،
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا چې خلک یوه شیبه خوشحاله او خوښ ساتل کیږي، او دغه ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوي هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامې دی سي، خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لور ته را بولي. ټولنیز فعال رحمت الله مرجان خیل وایي،
دغه تمثیلونو ترسره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومې نادو دي چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې ترڅنګ که موږ تاسو وګورو، په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یو خوله خندا راوستل هم یو لاستراوړنه. فکر کوم چې دغه مثبت پیغامونه او دغه سي تمثيلي ټوټو وړاندې کول له ذهني فلوه هم له روحي فلوه هم خلکو ته ډیر مثبت انرژي ورکولای سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثيلي ټوټې هم د خلکو معلوماتو په زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعې په برخه کې ښه ونډه لري، او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستي کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولای سي.
اوس هم یوه تمثیلي پارچه د دوه ورونه او دریم حساب پونه. په دې ډرامه کې خیرو اکا لخپل کشري ورور بیلی شي او ګډه شتمنی ورسره ویشي.
خبره مې تر دې درته کړله چې شپې سره کوچنۍ دی، وخت نا وخته د سهار بار سړی په خپله مخه باندې ځي. هغه اصلي موضوع ته به راسو چې دغه خلک معنا بې خوبه کېږي. معلم صاحب یې پور ودان چې معنا د ما او د تا د خیر لپاره دا راغلی ده. اجي صاحب نادر خان او خیزه چې دا د کوره لوغو چې وړه یالې پرېښی کورې پرېښی دا راغلی ده. نو نن به دا خبره د ویش ما تا معنا سره خلاصه کړو، دا ویش به سره معلوم کړو. زه چې به قرار هغه ورځ نه دی را خوشي نه به په ما تا کې څوک سره غږېږي. خو پرده ښه ده، د سیار تر خبرې د تربرو تر خبرې ډېر تاوان قبلومه. مګر سیار په ځان کې نه غږوم، تربور په ځان کې نه غږوم، د تربور سخې په ځان نه پخوم. راتي مې قرار مال اصلي موضوع ته براسو دا چې قرار دې ویش خبره دې ویش څنګه ویش را سره کوي څنګه دې سره وکم
ویش خو به سره کوو نو څنګه سره کوو. خو دا غس ویش لکه دا څنګه سي دي دنیا او سړي او دا خلکو سره کوي دا غس ویش
نو فټ به دا کای سره کوو دې دنیا او سړي خدای سي دي چې ما ټول حساب کړای دا
ها څنګه دې کړای دا
د کلی ځکه د کلی ماشینان دي که شمشانې دي که برمې دي کنځکې دي که کور ده کلا ده معنا او که دغه شې معنا د بازار کور ده د غزني درښیم که د غزني کور ده یې هغه نمره ده دامه ټول حساب کړی دی وچ پنیمای وچ پنیمای داش وچ پنیمای باندې وروره چې مور حساب ته ضرورت نست
وچ پنیمای ولی
او څنګه ولی
ما ته خو وچ پنیمای خو نه د سر کړی ولی دا درې خوندې دا به څه کوي
نو
خو ته خو با کول کو کبه نه وکړ
خوند ورته د تا پلار اکور کړی په دا کلي کښې یو بل چا هم اکور کړی دی خور ته
بل څوک څه کوي ما ته یې ورکوم زه یې ورکوم
ته سې ورکوې بیا یې له خپلې برخې ورکړه که څنګه نادر خان هم کې
یا خو دوی حق لري باید دوی ته خپل حق
ورکړم زه پرې نه ورکوم
دوه خوندې په یوه ورور حساب دي هغه خو هغه د معلومدار دغه یو ته بیا زه ورکوم دا دوه ته خو بستا ورکوو
زه د خور اک منم نه ته ووایه زه بستا ورکوم زه د یوه ورور اک ورکوم
ظالمې ظالمي کوي نو دا خو ظلم دی نو
ظلم نه دی واچ ته راسه له ظلم دې خدای وساتې په دا ټول کلي در سره ګرځم په دا ټوله منطقه در سره ګرځم
څه پکې وایې دا ما خبر څنګه ده
معلم ته یارې ضرورت نشته یارې دې مانګ زه خور ته اک نه ورکوم چې څنګه کوې
زه یې ورکوم
چې له خپلې حصې بیا ورکړه
له خپلې حصې یې ورکوم ته بیا هم ورکوې
وایې زه نه ورکوم زه له تا سره حساب کړم ته بیا له خپلې حصې ورکړه دا خبره
خلاصوې نه دا خلاصوې نه خلاصوې مې زده نن انجکان راوغواړه دا خوندې م راوغواړه د غو دلته حساب ورسره کوو غو
ته خپله بېغیرته یې خور ته څنګه اکور کوې له کلي وایې مور زه له نرخه مه وځه
له نرخه نه
وځه رواج ته راشه
رواج څه کوې دغه رواجو مو خراب کړي دین معتبر ده که رواج معتبر ده که دغه
ورسره یې په دین کښې زه نه غږېږم وایم رواج ته راشه وجه د کلي
دغه په دین کښې دي په شریعت کښې دي په قرآن کښې دي په حدیث کښې دغه دپاره شي ثابته ده زده
زه نه ورکوم وروره دا حساب خلاصوې که نه خلاصوې
ولې نه ورکوې زه ورکوم اتې خرو
وایم ته خو بیا دا کار نه خلاصوې الهخوند کسان ده که له ما سره
په لوره
داسې جلا کېږم په دغو
خاطر
باندې داسې مې دغه ینه د ترایې چې زما چې داسې دا لاس
فخردین ریښتیا وایي فخردین دا حقیقت ورته وایي دا یې حق ته د خوندو حق ته ګوره په دې کښې یوازې تا دا هم د
تا معلم صاحب زه تا خبر منمه د تا خبر زه نه
راغم خیر سلامت اوسې زما خبر باندې کور یې ودان خو په دې کښې فخردین په حقه باندې ده دا حق یا دغه کوم جایداد سیمه ده کومه ځمکه سیمه ده کومه څه سې مو تاسې دواړه دي په دې کښې د تاسو د خوندو مسلم حق ده پکې پروردګار حق ور کړی ده قرآن حق ور کړی ده په حدیثو باندې ثابته ده په هغو کښې د هغوی مسلم حق ده دلته رواجونه له دیني مسایلو سره مه پرتله کول تاسې همېشه خراب کړي دغه رواجو مو تاسې خراب کړي وي هر وخت مو رواجو ته کتلي دي یا مو د خلکو خبرو ته کتلي چې پلانکي داسې نه دي کړي زه ولې داسې وکړم ته دغو خبرو پسې مه ګرځه ډېر دلته که قرآن حدیثو ته وګورو په دغو کښې د خوندو مسلم حق ده خیر ده که هغه واده شوي دي هغه له کوره وتلي دي پروا نه لري په هغو کښې د دې سل په سله کښې حق کېږي قرآن ورته حق ورکړی حدیثو ته حق ورکړی حدیثو ثابته ده چې حق یې ورته ورکړی
دی ته وایې چې معنا د فخرو خبره مان
فخرو بالکل سل په سله کښې حقدار ده و فخردین حق وایي فخردین په دې کښې ملامت نه ده
یه تکلیف نه ده دا د خیر کار ده او د خوند حق لري تاسې په دنیا کښې هغه هم د دغه پلار لورانې دي په دغې دنیا کښې حق ده د دغه مور و پلاره پیدا دي تا شته دي هغه نشته صحیح ده کتاب کښې به دې ورور لږ زیاتې دي خور به کمې خو سنجېدای شي هغه خو جوړېدای شي هغه حساب برابرېدای شي
وایي چې نه
ورکوم
ما خبر شوه
دا زدی روی مجلی دا دیونی پروگرام مو هم دوم رو تر بلی ونی زحمت چی بر لطاسو اجازه اخلم شدیوی
شوانتا بردورا شوانتا بردورا شوانتا بردورا کار دنا مکار هغه ژوند په مرګ حساب خود نا